نمونه ستړی مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو مخک لا ساته رادیو نوري اوس د ساته رادیو خبرونه څلور وشت ساته دوام لري. د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندې څپو نه 25 متر او د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځني څپه 12 شپګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازي زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې د روانې غونډې ته د طالبانو د استازو رابلل د دغې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاسو خبرې ژانس د ښاغلي کابلوف د وینا پر اساس پرون جمعه راپور ورکړی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نشي کولای چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول غونډې ته راوبولي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 2 تر 4 د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته دې د دوی استازي هم وربلل شي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو موین اندري روت دیکونو تیره پنجشنبه ویلي وو چې په بریکس غونډه کې له هم د طالبانو د ګډون غوښتنه منل شوې نه ده. هغه ویلي وو چې د دغې ډلې غړي هیوادونه د طالبانو د استازو د ګډون پر اثر نه دي سره سلا شوي. په بریکس کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. خو روان ملدي کال مصر، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، ایران او ایتوپیا هم غړیتوب ترلاسه کړ او اوس یې د غړو شمېر لسو ته رسیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه ته بندیان د ایران د کرچ په قرزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې د ایران دغه غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل په تورونو له کبله دم شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تیرو 2 کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د کندز ولایت لپاره طالب چارواکو د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د ورتګ د زیاتېدو خبره کړې ده. په کندز کې د طالبانو د بهرنیو چارو ریاست د قونسلي چارو مسؤول حفیظ عبیدالله کورنۍ ورسنیو ته نن ویلي چې د روان لمریز کال له پایله د شیرخان بندر له لارې 650 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي تر اوسه افغانستان ته تللي او بیلابیلې سیمې یې کتلي. ویل شوي زیاتو سیلانیانو بدخشان او بامیان ولایتونو ته د خپلو اصلي مقصدو په توګه یاد کړي. په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړی امنیتي پیښې کمې شوې او دغه هیواد ته د خلکو تګ زیات شوی. خو له هم ګڼ کسان په ځانګړې توګه هغه افغانان چې په تیرو حکومتونو کې کار کړی په ډاډه زړه افغانستان ته د تګ اراده نه شي کولی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپک پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوز نن شنبه په اعلامیه کې خبره کړې. د پوز د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشرک ولته تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې له 500 نور سرتیرو سره وژل شوی. د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات پیل شوي. که څه هم د پوز په اعلامیه کې د ژوبلو سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د صدرۍ او مشال څانګې ته ویلي چې په پیښې کې 4 سرتیري ژوبل شوي هم دي. او د فلسطینیانو افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډلې ګڼل کیږي ویلي نن د لبنان په شمال کې د کډوالو په یو کم کې د اسرایلو په بریتس کې د دوی یو قمندان وژل شوی. د نمړې ځل دی چې په غزي ترنګه کې د جګړې له پایله دا سیمه په نښه کیږي. حماس ویلي د دوی قمندانان سید عطاالله علي، د هغه میرمنه او دوه نوري د ترابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کم کې دغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمبارۍ کې وژل شوی دی. لکه لشه تیر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه. اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي په نخښه کړی دي. حماس ډلې له هغه رئیس یې په لبنان کې د خپلو لږ تر لږه 3 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. خبرونه مو واریدل لوران دی در خبرونه کې دا مطلب واریدل شي. ګوندې ایران ته ورزو هلتا د افغان کډوالو وضعیت در سره شریکو دا چې د افغانانو څنګه ژوند تیری په دې اړه به وروسته درته تفصیل درکړو. هغه ښځو اندېښنې در سره شریکو چې په ایران او پاکستان کې درېیم هېواد ته د تګ په تمه دي.
درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلومه سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې دي چې اروپایي اتحادیې پرون یو قانون جوړ کړ چې پر بنسټ یې افغان ښځو ته پناه ورکوي، خو دا ښځې به کله اروپا ته رارسیږي؟ په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. رزګان ته هم ورځو. هلته د چرګانو فارم لرونکي وایي چې تولیدات ښه شوي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د روزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هېڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نورما طالب هم شته عملتیا هم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د قادر جنرالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. په ایران کې میشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیات هیواده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی. د بریښنې لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی په خبرې او بشري ناورین به رامنځته شي. تفصیل لسنه کاکر نورو.
نه، با آنکه بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
لیران د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعاله حلیمه پژواک وه. نوموړي وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي.
تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق
بشر، زمونږ یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي، پوځیانو، د بشري حقوقو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، په ځانګړي توګه پوځیان، خبریالان او د بشري حقوقو فعالانو سره دی مراعات وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي.
قانون او پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
پیران کې میشته بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواده د دوی د ایستلو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي. یو له دوی څخه حکیم مهدوی چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي راډیو ته وویل:
ما با هزاران مشکل پسمنجه نرمکنیم نبودیم.
موږ دلته د امکاناتو ځای درس او تحصیل نشتون لګڼو ستونزو سره مخ کړی یو، خو که له دې ځایه دیپورت هم سو هلته به ځاني او مالی امنیت نه لرو. هلته نه کار سته او نه امنیت.
کاری هست و نه امنیت تضمین هست.
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او په تېر جمهوري نظام کې پوځي و، ازادي راډیو ته وویل:
یار حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما
که در نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي. زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره بخنه وي. که طالبان می حل ته وپیژني ما به ونی سي او شکنجه به میکړي.
هم قطران مرشونه سایه کنن او گرفتن او شکنجه کدن.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه ترسره شوي وو. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبانو هم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي، چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخواني پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند لا خطر سره مخ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر شپږ ویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلی د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د یادونه ده چې د 2018 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي، خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول، چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
روسیا وایي پریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مخکې دې غونډې ته چې ټاکل شوې نږدې شل ورځې وروسته د روسیې په کازان کې جوړ شي د ګډون غوښتنه کړې وه. تفصیل د فیروز عزیزي په دې راپور کې اورو.
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه، بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي، افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویلي، بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول خبرګون ښيي. نوموړي زیاته کړې، دې غونډې ته چې لږ وخت پاتې دی، روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی د دغه اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22مې تر 24مې د روسیې په کازان کې جوړه سي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
په درې کاله سو چې افغانستان د غرب د تعزیراتو له امله ځینې ستونزې اقتصادي ستونزو سره مواجه ده، خو دغه غونډې چې جوړیږي او په افغانستان پکله خبرې کیږي دا افغانستان لپاره ډیر بغټو کې، او افغانستان کولای شي چې خپل ګاونډي او د سیمه هیوادو سره خپل تعاملات نور هم زیات کړي تر څو د اقتصادي مشکلاتو په بحث کم ځینې ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خدم هم ورته نظر لري.
دغه سی یو نړیوال فورم هغه پر دنیا باندې تاثیر خپرول شي، د افغانستان شمولیت باندې کې یا پر رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې وځه بحث پر لړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډیر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت په هر شکل باندې وي، د هغوی اشتراک په دغه سغونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغه سغونډو کې یا په دغه فورمونو کې ډیر زیات سیاسي، اقتصادي، نظامی تاثیرات درلودلی شي.
بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
طالب چرواکو یو ور بیا ویل چې داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري، او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي، او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشانه هم په پا پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنی پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابع کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یو اندازې ممکن د هغو حکومتو سیاستونه وي. یوه برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشری قوه د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونی د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګندنه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په برید کې 15 څلوېښت کسانو ته مرشوب لا اوښتې و. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیمې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لېږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکي اقدامات وکړي. سره لدی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خدایش لا هم خنړیو بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په برید کې تر یو سلو څلوېښت ډېر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر نیوي ډېر کسان ووژل.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د اسرائیل په وسه د لبنان له بې ځایه شوق غوښتنه کړې چې خپل اصلي مینو ته د نستنېږي. د اسرائیلو د پوز ویانت نن ویلي ښایي د لبنان پر ځینې کلو د دوی هوایي حملې دوام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پاوز ویان نن شنبه پر اکسپانا یا پخوانی ټویټر نه دی مشخص کړی چې د لبنان کوم کلی به د دوی لخوا پناه شسی. هغه د لبنان له بې ځایه سویو کسانو غوښتنه کړې چې خپلو کورونو ته دی نستنېږي، ځکه پر دغو کلیو به د دوی بمباري دوام کوي. له کله چې په وروستیو اونیو کې په سیمه کې کړکیچ زیات شوی، د اسرائیل دفاعي ځواکونو وخت نا وخت د اسرائیل تر هوایي حملو مخکې په وار وار د لبنان مشخصو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه وکړي. څه کم کال مخکې په غزې تړنګه کې د اسرائیل پوځي مبارزه وروسته له هغې پیل سو چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. له هغې راهیسې په غزه کې د جګړې تر څنګ له لبنان سره پر پوله له حزب الله ډلې سره هم چې د حماس متحده ډله ګڼل کیږي وسله والې شخړې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړي او د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله هم یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه راز اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د غزې شخړه اوس لبنان ته هم غزول سوي چې اسرائیل پکې د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله تر ډیره کمزورې کړي او د دې ډلې د مشرتابه زیات غړي وژلې دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دې قلمرو کې لڅ کم یو کال راهیسې پروانه جګړه کې د وژل سو شمیر 140000 825 ته او د ټپیانو شمیر 69000 نسوه لاسو ترسه دلیدې. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړی نه دي. د دغه وزارت په وینا په دې ډله کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د 23 نورو کسانو وژنه هم شامل ده. حماس ډلې په عین حال کې ویلي چې د لبنان په شمال کې نن پر یوه کمپ د بمباری په نتیجه کې د دوی یو قومندان سعید عطاولا علي وژل شوی دی. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې لومړی وار دی چې اسرائیل د لبنان د شمال دغه ساحه په نښه کوي. پر اسرائیل د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت د جرمني په پلازمینه برلین کې نن او سبا د څو لاریونونو او احتمالي شخړو په درشل کې پولیسو چمتووالی پیل کړی دی. په برلین او شاوخوا سیمو کې د نظم او ثبات د ساتنې لپاره ګڼ پولیس ګمارل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خون کې وايي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوار شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زمونږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي، د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، د قیمتونو لوړوالی دی، برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ او رنځور پکې راځي. دا ماش لري زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګي. دا مشکلات دي چې د خونکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یو وړکتون کې خونکو وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړي ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
دیر کال د اسد په میاس کې موږ کور ناستی سو. نن سبا مې ورځ ډیره باده ده. سیو ناروغ زوی لرم چې شپړس کلان دی او دوامداري درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا و دا وس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپل نورې ستونزې پرې هواري کړم.
زمو ماشخ بچی مې پېښه ډاکټر وبرم.
لږ پیغام ټولګي پورته یو شمیر نجونې چې لزده کړو به برخې شوي وایي چې د ښوونکو د ورځې منزل دوی لپاره ډېر ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمينه ورته نه ده برابره شوې چې خپل ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دې چې اسلامي امارات راشي د خونکو ورځ سکونکو خونکو لپاره ځانګړې او پسړه پوری ورځ و. سکونکو به ورته اونې مخکې تیاری نیوله خو اوس چې دا زمينه نه د مساعده تیریا دونه مو سوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د خونکو د ورځې په منځلو هم بندیز لګولای دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي د خونکو ورځ منځل پکې منع اعلان شوی دی او ویل شوی چې هغه ورځ چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوی باید ونل منځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د خونکو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې دا ورځ لوګدو کلونو راهیسې د جوزا په درېیم منځل کې ده، خو د تیر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې مخنه وسم خنه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي، د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت لویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې جواب نه کړي. یادونې ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
په اوروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړي. په اوروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې اوس یې چرګانو فارمونه نسبت پخا ښه شوي دي او اړتیا نشته چې له پاکستانه د چرګانو غوښه څوک راوارد کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وای اوروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نور ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اوروزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې اوس خپل تولید کولای شو د لې خپل اوروزګان.
دا بیا داد محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی، د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستانی کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وزي، اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپله په دغه کې وګټم. هغه خدا سي دي چې په خوا په ګرد تیرې کې دوه فارمانول د ازمر د شرکت، اوس په دې تیرې کې درې شرکت دي، یو ازمر دی دوه نور دي. نو دا هغه بعد ورور یو بر سر راولاس او چې خو مثال ما ته وې چې زر په فارم به جوړ کړو د چرګانو، اوس هغه د درو یا شپږ زر د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زم جوړوم بلیم جوړي، بس ګټه کوي تاوان نه دی کړی.
په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګانو یو منغوشي چې څلور نیم کیلو کیږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره و او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي کچیرې دولت یادو فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا نور دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم سي زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته لس 2000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده.
دا ویو په دانه او په ارڅه پویږي په لوښ ته پویږي، هغه بیا ورکواله سی په وخت په چیرې دوه سره ځانه مشکل وساز کې نو دوه کسا او یو استاد د کار سره کوله ساو کا هغه بل فرنچ بیا غدي هغه کښنی دی ډیر دین هغه یو استاد یو شاګرد غواړي.
موږ ډیر خوشاله یو ورور په دې خاطر چې موږ د بل یوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چاته چاج ووزو خوش سبون خلاصو چې د بل یواد سره ځي نو هغه درځي شه چې خپل حلال چرګان مشته ورزو مشت.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې 15 پته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
ستاسو له پیغامونو
دمانم سلمہ ده د قندوز ولایت څخه راغلی په اسلام آباد کې ژوند کوم. دوه ماشومان دي را سره. درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلومه سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
د ژورنالیستانو او خبرنګارانو فعلي وضعیت نو دلته دوی هم د ځینو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا دی چې دوی دلته د کار کولو اجازه نه لري. دا لومړنۍ ستونزه ده د دوی. او بل دا چې افغان مهاجر به خصوص رسنۍ او خبرنګاران چې دي کوم د اوسیدونو هغه اجازه نامې چې دي هغه ورته نه تمدید کوي، یعنی ورته نوي کوي نه. نو بل دا چې دوی کوچنیان نسي کولی چې ښوونځي او ته ولاړ سي او زده کړو ته لاسرسی ولري.
زمانم حیا د دو کال کې چې پاکستان هیواد کې اوسېږم او د جرمنی کیس لرم، منتظر یو. نو تر اوسه هیڅ کارونه مخکې نه دي تللي. دلته م ژوند ډیر سخت دی، یله یوې خوا اقتصادي ستونزې دي، ډیر سخت حالت کې ژوند کوو. له بلې خوا کله ناکله پولیس د ویزو پوښتنې کوي او د مهاجر د پولیسو لخوا هم ځورول کیږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د مینی مایکیا د زهرو کاروان پروګرام لرو خطرغه وړاندې لند خبرونه. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازي امریکا بولوف ویلي د امریکس ډلې روانه غونډې ته د طالبانو د استازي رابلل د دې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړو پورې تړلې دي. د روسیې تاس خبري اژانس د ښاغلي کابولوف د وینا پر اساس پرون جمعه راپور کړی چې ویلي په دې برخه کې روسیه نشي کولی چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول دې غونډې ته راوبولي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 2 تر 4 د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. په بریکس کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي، خو روان میلادي کال مصر، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، ایران او ایتوپیا یې هم غړیتوب ترلاسه کړ. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرج په قزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې ډېره دغه غیر دولتي سازمان پرون په راپور کې ویلي چې دغه کسان تېر چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل پتسیر تورونو له کبله ادم شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې روان میلادي کال ایران په 9 میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان ادم کړي دي، چې د 2 کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوال سره په شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوي. د پاکستان پوځ نن شنبه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. پوځ د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوال سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله، تېره شپه د شمالي وزیرستان په سپیم وام سیمه کې له 5 نورو سرتیرو سره ووژل شو. پاکستاني رسنۍ وویل چې په پیښه کې دا پلاتینی عملیات پیل کړی دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور پر بنسټ په پیښه کې د څلورویشتو نورو سرتیرو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. او د فلسطین افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډلې ګڼل کیږي، ویلي نن د لبنان په شمال کې د کلیوالو په حکم کې د اسرائیلو په برید کې د دوی یو قمندان وژل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې په غزې ترنګه کې د جګړې له پیله دا سیمه په نښه کیږي. حماس ویلي د دوی قمندان سید عطاءالله علي، د هغه میرمن او دوه نوري د ترابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کم کې د هغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمبارۍ کې وژل شوی دی. د کله چې تېر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه، اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي په نښه کړي دي. حماس ډله د هغه وخت راهیسې په لبنان کې د خپل لږ تر لږه 300 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایديالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به واولی چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه لمنځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملی وینه په درې میاشتې اوبه نه دي باندې لاسي چې په تر اوبو اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک کړي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څوم ورته چې ما ته پیغور راکې.
خیر دی زویا، تر دې سره خو نه دی خپل پلار دې دی یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، تو وایا زه درچا کم یم او چاته مې څه ضرر رسیدل ده؟ زنور داس پکاوی نشم زغمله، دا کور نه دی سم زندان دی زندان، زنور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېټانوي موسسې تحلیل کوي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی و. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د اکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د اکسونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوی و، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2602 هکتار و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمیدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډیر کوکنار کرلی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ په قانوني معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدای علت د خلکو بېوزلي ده.
بل دی کانان هم دی غنم و یاد نور شانو نه دومره فائدہ پلاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې پلاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو یو لته زاد چې خلک غریب وندي. طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډیر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک کړی وکړي شي. او بین الملک ټولنه هم تاسو ښکارا کومک نه کوي چې دیقان ته فائدہ ورسي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. خدا معلومه نه دسی دوی په څومره مخ کې ولاړ سي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلې دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې محل اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه
د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې را سن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروک زستخه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت په بیا باندې دی خو زه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وولو ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې لمانځه تللې دي د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي رادیو ته وویل چې سخ کالی په خپل زمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکړل خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نشته دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره د کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي
مسلمانانو کښتونه کړي دي د عملی وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کړم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کړي دوه اندر اوبه دې رایله کړي چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه کړي
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب سره درځي
امروز ولایت ستونزې د اوبو ده کله کخ لپاره اوبه وي هغه میوي چې د دې موسم سره جوړي وي خاص ور کوي تاسو وګورئ د زراعت ریاست څخه موږ ته جوار راکړل او موږ وکړل پنبه مو کړل خو دا چې اوبه نشته ټول وچول تا دې تاسو ویني
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی
اوس موږ د نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي په نیمروز کې انار جواب ورکوي سردرخت انګور جواب ورکوي پس راځه پسې عناب او خورما او دا چې شیان جواب ورکوي پالیس ښه جواب ورکوي د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي د نیمروز ولایت د زراعت او مالداری رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي
د نیمروز ولایت کې خلکو ډیره مخه کړې ده هغه کنجتي او پخته یا کالک په اصلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او د خانانو ډېر خوشحاله دي مرض وفات هم کم وي
د طالبانو حکومت وکاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاټ پودر و هی یا م خور چې زته پودر و هی یا د میړ پودر و هی
لا په مړی کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول و خرم
د نشئی موادو ل زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
ترنا اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. درې واړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کېدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دغه مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروئین کارون کې، د کوکائین او د میتامفیتامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروئین کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی، نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پرېښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
دا مخدره موادو د پریخودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمی او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثر حالاتو کې دا اعراض خپل کنټرول دیدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کېږي لنډ مهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی د الکولو معتادان وي او که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو. په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناصافه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې ترې وکاله پورې وی او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ خزه جاوید چیرې ده؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبوایم. جاوید او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې راغلم.
راځه بچه، هلته د سفخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینمه.
جاویده، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راووځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه د پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلاره، دا دې څوم وار ده چې ته ماته پیغور راکې او پوډری راته وایې. بس دې، نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. د یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یې اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډری راته وایي. ته وایه زه در چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خو دې نه بدېږي.
بس ده خزه، اعصاب مرا خرابوه، پخوانی خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانی خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډری وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډری ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډری وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خورې، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خورې، ووایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په شفاخانه کې اوس.
او، ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو، جاوید یادوم.
ولې، خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې، څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ سو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشوه؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساتم، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بده یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.